ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په افغانستان کې د ورځې 12 بجې دی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري طالبان وای ورسته به می حمله جدی تهدید نه غنی
دا بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسه دي دښمن
د طالبان وایندوی د هم وای چې په افغانستان کې د داعش د غړي شمیر تر 500 ډیر نه ده په افغانستان کې د امنیت لشکرو سره خلک په سفرونو وزي
امنیت شتون لږه مونږ په چکر وخزیدو او څو ولایتونو ته مو چکر وهو
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی
سلام په کابل کې د پرونیو 14 مسؤلیت داعش ډلې ومنه کام ایر اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې له سه شنبې ورځې پیلوي او تمه ده چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې له اوکراین سره د روسیې پر وړاندې ملاتړ نندارې ته وړاندې کړي بشپړ خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت ومنه فرانس پرس خبري اژانس د داعش ډلې د سرچینو په حواله ویلي چې پرون جمعه وخت په کابل کې درې 14 کړي دوی ویلي دي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې پنهښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیت وبللې
داسې په ورستوي کې په ګلدان کې 14 نه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې 14 نه کیږي دا بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسه دي دښمن
افغان چارواکي وایي چې د 14 نو دوه کسان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي 14 په هغه سیمه کې شوې دي چې تر ډېره شیعه مذهب افغانان پکې میشتي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د یو پخواني افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د دې وزارت ویان سعید خوستی نن رسنیو ته وویل چې دا وسله والا شخړه پرون د نهمې امنیتي حوزې اړوند د پکتیا کوټ په سیمه کې شوې ده په شخړه کې وژل شوی پخوانی افسر سمونیار عبدالغفار هوتک نومیږي چې تر دې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د وژنې پړه پر طالبانو اچول شوې وه خغلی خوستای وای ځینې په لوی لاس هرې وژنې ته سیاسي رنګ ورکوي خو دی ټینګار کوي چې طالبانو هیڅوک له عمومي عفو وروسته د تیرو کړنو په خاطر نه وژلي او نه تعقیب کړي دي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیره اونۍ وویل چې طالبانو له عفو سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې شاوخوا سل تنه پخواني پوځیان وژلي او یا تم کړي دي خو دا راپور طالبانو په کلکه رد کړ کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه شنبې له ورځې بیا پیلوي په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند ته او له تاشکند څخه کابل ته کیږي په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه شنبې ورځې په پام کې نیول شوي دي د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هم کامیر تاشکند ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم پلان نه لري لازادی رادیو خبرو نوري د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربند لخپل خوا فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان له حکومت سره منلی و دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسله والی وژلي او له اوربند څخه یې سرغړونه کړې په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالت کې د اوربند غځول ممکن نه دی. د دې اوربند مهلت د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسېدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړې وه چې دواړو خواوو د اوربند پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې دوی د ټي ټي پي له د اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پرس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکزیان ډاډه و چې اوربند به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تیره شپه په یو غږیز پیغام کې ویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. تمه ده چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې هڅه وکړي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې یو ګډ دریس خپل کړي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د انګلستان په لیورپول ښار کې پیلېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټروس چې د دې غونډې کوربه ده ویلي چې په دې غونډه کې به د نړۍ اووه شتمن هیوادونه د روسیې پر وړاندې د اوکراین په برخه کې د یووالي روحیه نندارې ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشرې او نورو اروپایي چارواکو هم پرون پر اوکراین د احتمالي برید په صورت کې روسیې ته کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی مکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. او وروستی خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې دو اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپوړو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او 15 دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسله کې فشار راوړي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو د خبرونه او نور په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادی رادیو خپرونې د سهار له او د ماښام تر او د رادیو له لارې اوریدای شئ. په کابل کې تیرونې څلور چاودنې وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب له واوښته. کابل میشتې اندېښنه شي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښې کمې شوې نه دي. پرون د کابل په دشتي برچي سیمه کې دو چاودنو څلور تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پرس خبري آژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته دې ډلې د کابل په ښار کې درې چاودنې کړې دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسۍ معنا نه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کابل په دشتي برچي سیمه کې د پرونی چاودنې سیمه ده چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلور چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو دوام دی. کابل میشتې وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستربلې موږ ګورو چې پېښې ترونه دا ورستربلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پېښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت ناوخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي چې دا ډېر اندېښمنوونکې موضوع ده، او په کوردن نه په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې که د کسان مشخص نه سي نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه ناوخته کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلی د اهل تشیع د سپرلې بسونه په نخ کړی چې لزګونه کسانې وشلی او ټپیان کړی دي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپی کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري. خوای د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجه دي ته چې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بلې شکه سی تشویش پیدا کولی شي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبل شمیره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه وبلله. لبلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړې چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصور نه دي.
طالبانو واکتل رسیدو وروسته ډاډ ورکړی چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوې. خودنا امنې دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د ویبلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولې دي.
طالبان همداراز اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 1500 پورې خړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په چیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. لبلې خوا د امریکا د پوز د مرکزي قواو عمومي قمندان جنرال کند مکنسی وایي د طالبانو لپاره ډیره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا شپږ سوه ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خو ډېر دقیق نه ده، ولی د یو دوه درې سوه تر څلور سوه پورې کېدای شي د شمیر وي، اته پنځو سوه هغسې باقي پاتې دي. اگر که موږ یوه شمیره د دوی درلوده نه سوه تر زر پورې، خو د شپږ سوه کسان موږ نیولي دي او اتیا کسان تر سلو پورې وژل شوي هم دي په بېلابېل عملیاتو کې په درې میاشتو کې.
ښاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکات او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالې به ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی چاودنه او وروسته د وګي د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حمله د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سوه زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
افغانستان ته 200 میلیون ډالر د لیک پریکړه وشوه. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکي تایید کړی دی چې د افغانستان له کنګل شوي او شتمنۍ د 200 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیرغونې وچی صندوق د کنګل شوي او پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یو میاشت پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکلی چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ته ورکول کیږي. په امریکا کې مشت افغانان کولای شي له دې وروسته افغانستان ته پیسې ولیږي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د مالی وزارت له قول لیکلی چې دغه وزارت تیر ورځ هغه اجازه لیک صادر کړ چې لمخې په امریکا کې مشت وګړي افغانستان ته خپل کورنۍ او خپلوانو ته شخصي حوالې استولې شي. د رویټرز د راپور لمخې د امریکا لوري په افغانستان د شویو بندیزونو پرته دغه اجازه لیک هغه کسانو موسسو ته هم اجازه ورکړي چې غواړي افغانستان ته مالی راکړې ورکړي وکړي او دغه اجازه لیک د راکړې ورکړې دغه بهیر له بندیزونو خوندي ساتي. یا اجازه لیک دغه شان هغه کسان ته هم اجازه ورکړي ترڅو دغه هیواد تور لیست کې شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د مالی وزارت له قول لیکلي هغه کسان چې د امریکا سره په تور لیست کې شامل دي د دې وروسته د دې اجازه لیک په ترڅ کې کولای شي افغانستان خپل شخصي راکړي ورکړي تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان ځینې بندیزونه ولګول چې یو هغه د هیواد د پیسو لیکدو. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغاني 50 پوله، یو یورو 115 افغاني، یو انګلیسي پوند 101 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني او زر پاکستانی کلدار 500 افغاني.
نیویارکر خبرونی د افغانستان په اړه په یو اوشته لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنی د دوړو خواو د خبرو او د افغانستان راورسه تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماتې پر تاریخ په پایل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14 په دې اعلان پای ته ورسول چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11 پوري ووځي. د ورسپانې لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځانې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خوارۍ ګاللې وې د زړ کدن حالت ته ورسېد. خو د دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولی شي. نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنی وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولای شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړي او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د کامیر پالوتکه کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې و، له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی په هېدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلې او دا اغیزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانی د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخستلو ترڅنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلي چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هیلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هیرالد ورسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکوي. مارتن ګریفز وایي ټول به پر رڼو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفز وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي، او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولویشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې له نسبي امنیت او روسته اوس یو شمېر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د ناامنۍ له کبله سفر نشوي کولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که څه هم داعش یا اسلامي دولت ډله لا هم ګواښ ده، خو له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه واخلي. په همدې حال کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي چې په ټیټه بیه به خلک بیلابیلو ځایونو ته ورسوي.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ، موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله دولس ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلتا جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې حالت د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولی، خو د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وسمهال د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زنو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمې په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ زفتر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتا وریگی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتا وریگی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی چیر ترسی کڈیرا ہم را گسا سبا چیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
زما دست ریزرا واس دنیا ته چه ترسی
زما دستر زړه آواز دنیا ته چیر ترسی
پلی کډیر پتا وریږي ما ته چیر ترسی
پرلی کډیر پتا وریږي ما ته چیر ترسی
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:13 شوې. اوس هم احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د 14 دوه کسان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د حملې کم اهمیت وبللې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د سمونیار عبدالغفار هوتک په نوم د یو پخواني افسر په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کامیر هوایي شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه شنبې له ورځې پیلوي. کامیر ویلي دي چې په اونۍ کې به دوه الوتنې د سه شنبې او پنج شنبې په ورځو له کابل څخه تاشکند او له تاشکند څخه کابل ته کیږي. د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی هغه اوربند فسخ اعلان کړی چې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان له حکومت سره منلای وو. دې ډلې په یو بیان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې د دوی یو شمیر وسله والې وژلې او له اوربند څخه سرغړونه کړې. تمه ده چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په خپله غونډه کې هڅه وکړي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې یو ګډ دریس خپل کړي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د انګلستان په لیورپول ښار کې پیلېږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالډ لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنۍ سفر نن پیلوي. په دې سفر کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له ازبک چارواکو سره خبرې وشي.
زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي.
کورمندو تقریبا 5 موش خوده نه ګرځي.
زمو کارکونکو نږدې 5 میاشتې کیږي چې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل لاپور کې بواوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د څلور ډیرسو ولایتونو لپاره د نشې موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي په دې اړه مول ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
دا خو نته نشه نشکي د فامیل لپاره بم د انفجار.
د امید په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل مجرد پاتې يم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان مې زوب شو او ال چې یعنی زوی د لاس اور کو
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ته مجيبا کارونه کې
ولې بچي څه خبره ده؟
درنګ مال ما و پیژند که زما منی اسی جواب کا رنگ ملان خلک ندی بل برا بولو.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. تر څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو معاشونه نه دی اخیستي. د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکو ازادي راډیو ته وویل کڅه هم دوی هر ورځ وظیفه ته ځي او پر وختون کې د معتادینو درملنه کوي خو بیا هم دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی مرکزونه د خوړو او سونګ د موادو لجدي ستونزو سره مخ دي. دوی میاشتې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو مرستندوی ټولنو د دې معاشونو ژمنه کړې وه خو په دې دوه میاشتو کې بیا هم دا معاشونه نه دی ورکول سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له دوه میاشتو راهیسې د ناروغانو بستر کېدل دوه برابر ډیر سوي دي ځکه د طالبان حکومت په ډلهیز ډول معتادین راټولوي او د مرکزونو ته ورولي. خو د دې روغتیايي مرکزونو کارکونکو په چیرې بیا د شزنه متاجونو د درملنې مرکزونو کارکونکو بیا د شکایت کوي چې دوی له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې اړه د معتادو ښځو او ماشومانو د سربستریزو روغتون مشرې ډاکټر شایستی حکیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی کارکونکي په منظم ډول خپلو وظیفو ته حاضرېږي خو معاشونه نه ورکول کېږي او د دوی روغتیایي مرکز له جدي ستونزو سره مخ دی.
کارمندان تقریبا 5 ماه مش خوده نگرفت.
زمو کارکونکو نږدې 15 میاشتې کېږي چې ماشونه نه دی اخیستي خو بیا هم خپل وظیفو ته راځي او خپل مسؤلیت ادا کوي. زمو کارکونکو چې درې درشي خزینه دی خپل وظیفو ته راځي خو د خدماتو په برخه کې لږ ستونزې لرو ځکه چې قراردادیان موږ ته سبزیجات، لباس، تیل، د سوانګ مواد، درمل او داسې نور مواد نه راوړي. انده چې موږ هم د اوس د سوانګ مواد نه لرو.
زمو کوټی سړی دی. مرکز مو سر ده. موږ غوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامه روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دې وزارت چارواکي زموږ د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نسول. پر افغانستان د طالبانو تر حکمنۍ مخکې د معتادینو په ځای روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه چې یو برخه لګښتې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارد سره د مبارزې ادارې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان ورکاوه خو اوس دا مرستې بندې شوې دي. په خو د معتادینو د درملنې مرکزونو لګښت افغانستان د پرمختیايي بودیجې له خوا ورکول کېده خو په خوانی حکومت د 1400 شمسي کال په لومړي میاشت کې یو داسې طرح چمتو کړی و چې لمخې به د دې مرکزونو معاشونه له دې بودیجې څخه ورکول کېږي خو اوس چې د طالبان حکومت راغلی څرګند نه ده چې د معتادینو د درملنې د کارکونکو معاشونه او نور مالي لګښتونه به له کومې مالي سرچینې څخه ورکول کېږي. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکونکي مریم سمیمی وایي چې د معاشونو نه ورکول دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
څلور نیم میاشتې کېږي چې موږ معاشونه نه دي اخیستي او له معاشونو پرته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې وظیفه اجرا کول ګران کار دی. ژمی د زموږ روغتون هم سوړ دی. انده چې داسې هم پېښ شوي چې موږ له کوره بیا تر دفتره پورې د تګ راتګ کرایه هم نه لرو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې سلګونه ډاکټران او نور پرسونل کار کوي. دوی په کال کې د 15,000 معتادینو درملنه کوي چې په 15 ورځو کې د هر معتاد د درملنې لګښت 15,000 افغانۍ کېږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروینو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف خبري واورو.
د لنډمهاله استعمال له کبله دغه شخص د درد احساس کوي او تیروانی تکلیف ته پیدا کوي او ګوتمهاله کې د عضلاتو شخوالب کې فوق العاده زیاتی فشار لوري همدارنګه د وینې په د جریان کې ګډوډي منترزي ناپاک وینې پکې زیاتیږي. د پوزنا نیولې تور سګو پورې چې کوم تنفسي لار ده د کې مختلف امراض منترزي او د سګو په منځ کې چې کوم هوایي کسوړ ته موږ وو دلته د مختلفو بکټریاو د لپاره یو زمينه یو میډیا جوړیږي چې دغه لته به کېده شي چې ټي بي یا درېرن د مرز منترشي یا مثلا هپاتایټس منترشي تنفسي بنديږي د سپینیا چوته وي دا به کې منسرت لشي. نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي کمی پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور ځړی او زیر ځړی او سپین ځړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منسر ازي سره عامله خځې چې موږ سره مخامخ شوي نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې منترځي. دنه علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د نشې موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د نیمروز او خوست ولایتونو د امنیه قمندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د معتادینو په همکارۍ یوازې په تیرې یو میاشت کې د نشې موادو نږدې 40 خرڅونکو پیژندلي او نیولې دي. د دې ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشې موادو د خرڅونکو ترڅنګ د نشې موادو هغلوی قاچاقونکو هم ونیسي چې د نشې موادو کاروبار کوي او افغانستان ته هغه کیمیاوي مواد راوړي چې د نشې موادو په جوړولو کې کارځینه اخستل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو لپاره د امنیت قمندانۍ په چوکاټ کې لنشئی موادو سره د مبارزې مدیران ټاکلې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت نوی ټاکل شوی مدیرانو ته امر کړی چې د نشئی موادو د پلورونکو د نیولو لپاره د اقدام وکړي، خو په دې نوی امر کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید موضوع ته اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د معتادینو راټولولو په لړ کې د طالبانو حکومت په تیره یوه میاشت کې د نشئی موادو څو خرڅونکي هم نیولې دي. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تیرې یوه میاشت کې د نشئی موادو دیرش داسې خرڅونکي نیولې چې په جرمی پیښو کې هم لاس درلود.
چرستی هیروین کی تاریخ کی شش د او باجی نو مغه چې دوی چری ور سره د چې دی غلای په چلو غرد او چې پردا پیام خو به دوه ټول نه غوږ ولسته مردا پیام دی چې موږ سره په دغه دغه کې هم کار سره وکړي او دوی هم کار ډیر ضرورت لري.
د طالبانو تر حکومت مخکې چې به درې میاشتنی راپورونه خپرېدل، په هر راپور کې به د نږدې سلو قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کېدلو خبر ورکول کېده، خو اوس چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې تیرې شوي، د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د خوست د امنیت قمندانۍ جنایي مدیر مولوي محمد صابر صابری له نشئی موادو سره د مبارزې په لړ کې د خپلو تازه فعالیتونو په برخه کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ګڼي.
په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشئی توکو پلورونکي دي، او اکثر دا شاید چې مونږ د نورو نشیانو د لارې نه د نشئی توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
ولسی خلک د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو په اړه د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، خو د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت نشئی موادو تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزې ته هم پاملرنه ډیره کړي ترڅو بازار ته د نشئی موادو وړاندې کېدل لږ شي. د نیمروز ولایت دوه اوسیدونکو رستم عمران او عبدالخالق په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
موږ دغه سي اقداماتو ملاتړ کوو او ستایو تر به ترشا ولاړو. لا هم ضرور دی چې د مخدره توکو سره مبارزه وسې، ځکه چې د هیواد پرمختګ مخه چې نیول کیږي هغه دغه مخدره توک دي چې په هیواد کې فساد هم ډیریږي، ځکه چې غلا ته لاره واریږي.
اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه ده د هغو خلکو مخه ونیسي چې د نشي بوټو کښت کوي، نشي مواد جوړوي او قاچاق کوي، چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان او زلمیان په نشي مواد واختن سي.
د طالبانو حکومت د ولایتونو په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې تازه اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه د نشئی موادو د منظم پروګرام د نشتوالي له امله انتقاد کړی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په ګڼګونه کې نشه کول شاوخوا رو خلک هم معتادوي، او له دې لارې په ټولنه کې د احتیاط لمن پراخیږي. دا چې د نشئی موادو کارول شاوخوا خلکو ته نور کوم زیانونه لري، په ګڼګونه کې نشه کول څنګه د روغو خلکو د احتیاط لامل ګرځي، او د عامو خلکو په مخ کې نشه کول د معتاد کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسوي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي.
په مجموع کې نشه کول خبره نه ده، باید د نشه نه خلک لري وساتي. په عام محضر کې، په اجتماع کې، په عام ټولنه کې د نشه کول بدترین ده. کله چې د نشه کې په اول قدم کې ځای انتخاب ده، د ځای انتخاب په دې مانا چې خپل خو ضرر ورته رسېدلی دی، خپل ژوند تباه کړی دی، نورو ژوند ته باید متوجه وسي. مثلا په عام مازر کې څه فامیلي، څه خپل خپلوانی، څه اجتماعي، دې نه باید یو چیرته پټ استفاده وکړي، او نه هغه د استعمال هغه کوم محصولات چې دي، مثلا هغه دودې چې ده، نورو ته باید د ضرر ونه رسېږي، او یو مسؤون ځای کې
د ګڼې ګڼې په ځایونو کې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته کوم زیانونه لري؟
دو درې زیانونه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی په هوا کې د نشه مالیکولونه چې دي د کې ګډي ګو کړ د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفی اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدر ده. ترویج د مواد مخدر په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان، خصوصا هغه کسان چې فکری پوخوالی ته نه رسېدلی. طبي نگانه ماشومان غواړي چې هر شی تجربه وکړي. کله چې ماشوم دا ویني یا بل روغ سړی چې دا مواد استفاده کوي، نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باعث د دې کېږي په آینده کې په یو ډېر کم دعوت سره دا مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي، نو دغه لوازم په محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګردي یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي.
ځینې خلک په خپلو کورونو کې د خپلو ماشومانو په مخ کې نشه کوي. دا کار د ماشومانو روغتیا ته څومره ګواښ دی؟
دا خو نه تنه چې دا نشه کوي، دا د فامیل لپاره بم د انفجار دو نقصونه لري ډیر عمده. مستقیم نقص په دې کې کله چې دا استفاده کوي، چون دلته هوا بندې خصوصا په ژمی کې چې دروازې یې تړلې وي، تبادله د هوا نه وي. کله چې دا تنفس کوي، د تنفس محصولات او د کوم چې هوا ته دودیږي د اتاق کې، دا ټول د اولادونه اعضا د فامیل د اخلي چې اخلي، دا غیر مستقیم دوی ته ډیر زیانونه رسیږي. بل اغه ایجاد یو انګیزه ده خپل فامیل ته. نو دا تربیه چې ده، اتیا فیصد د مور پلار اغه اعمال ته ګوري، کردار ته ګوري، اغه حرکات ته ګوري. یو مطلب دی د مشرلار د کشر پول.
ځینې خلک باور لري چې د خلکو په مخ کې نشه کول شاو خاروغ کسان هم ورسره متات کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د ډېر دقیق خبرې کړې. خپل مواد چې ده، اولین شی ده چې په هوا کې پخشي، خصوصا په اوړی کې چې ګرمي، هلته د قابلیت د نفوذ په هوا کې د مخدره موادو ډېر سری ده. نو دې لپاره کله چې د مواد استفاده کوي، نو د هوا کې پخشیږي. د کله چې هوا کې منتشر شو، پخ شو، بل د تنفس د لارې نه داخلي، دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. موتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي، د هغه لږ شانته کم ولې غیر مستقیم راځي، هغه ته زیانونه رسیږي. دا بخي معقول خبره ده.
اوس ځینې مواد د سیدي سي هغه په هوا کې نه خپريږي، لکه مثلا د شرابو چخل دي، لکه مثلا تصدیقي مواد دي سړی استعمالوي، یا ټابلیټ کا ګولۍ دي، یا ځینې نور شان دي. آیا دغه هم په عام محضر کې یا په عام ځای کې د دغو استعمال هم زیان لري؟
یو هغه مستقیم زیانونه دي او غیر مستقیم زیانونه دي. که مستقیم په هوا کې پخش نشي، نو هغه پچکاري کوي. کله چې دا کور ته ځي، ایته په وینه کې مخدره مواد ده. نو مخدره مواد د جلد د لارې نه، د تنفس د لارې، د هر تنفس چې کوي دا پخشي په هوا کې. نو په دې اساس باندې څه زرقي، څه دودي، څه ارقم چې د تنفس د لارې نه پخشيږي، په زمین کې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
که یو معتاد د عامو خلکو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسولی شي؟
په افغانستان کې دا یو استګما ده، سکلې، او دا یو لکه د ننګ د خلکو منځ کې. هر هغه اعمال، هر هغه رفتارونه، هر هغه کردارونه چې خلاف دی او فرهنګ دی او جمعي، هغه استګما ده. فرض مثال، کله چې یو نفر مواد استفاده کوي، د مجرم نه مخ زیات په سترګه هغه ته ګوري، په جدي سترګه ورته ګوري. دغه نفر شخصیت ته ډېر زیان رسي، حتی فامیل ته تقارب وته. نه د فامیل مني، نه پلار مني، نه مور مني، نه اجتماع مني، او ډېر جدي منځوي کی. مثلا هغه کلی کې چې یو نفر مواد ووهي، هغه کلی ته په بد سترګه ګوري، هغه روغ خلکو ته وایي تاسو په کلی کې دغسې یو نفر ده. یو چېرته یو مال ورک شي، یو جوړه بوټان یا مسجد کې ورک شي، زیغه د دروازه ټک ټک وهي، وایي تاسو کلی کې یو غل ده، تاسو حتماً غلا کړی. نو دې لپاره دا اعتبار هم شخص لپاره ده، هم د فامیل د شخص لپاره ده، هم په ټولنه کې محوته خپلوان هغوی ته یو لکه د ننګ ده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوه د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1206 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو امید وایي چې تر نشې مخکې په جلال آباد ښار کې رکشه چلوله او ښه گزاره یې کېدله، خو کله چې له ناوړه انډیوالانو سره یو ځای سو، له هغوی سره په نشو اخته او کاروبار ځینې پاتې سو. امید زیاتوي چې اوس یې کورنۍ د نشو له امله کورته نه ورپرېږدي. دا چې امید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله امید راته ووایي.
ټیکسي مې چلاو ننګرهار ښار کې، ژوند مې خوب برابر
د ورځې شکر زره په 1500 دا پاتې کېدو راته لاړم. چیرته وظیفه مې واغوشته، په وظیفه کې همداسې نشو باندې رالو، ورو نشه شو، یعنی نادانی نه ناپوهي نه. هلمند کې مې وظیفه و درې لشکرګاه کې، هلته موږ 12 کسان وو، همدغه هم نشیان پکې وو. په خواسه پوه نه شو، په ځان ناپوهي کې نشه شوم، یعنی بد خلکو سره سرم شو. سرګټ به مې والی او څو ورځې دی خوا خوا اتاق کې هلکانو سره به اوم. هغه هلکان چې وظیفې ته ولاړو، ورور مانه وخت کې بدلې کنه، دا خوماری را باندې راتلو. بل هلک ته مې وویل، والکه زه خو دغه سې ته به ما نیسي، هغه نیسي، وایي ته خو نشه شوی ته، ورور 12 کسانو سره کینې، 12 کسانو سره دی دې ټوله شپه اتاق کې نشه کوي. همدغه اتاق کې همداسې صاحب نشي، شیشه مې سکلې ده، صاحب هیروین مې سکلې ده، تاریاک مې سکلې دي. دغه ژوند مونږ ناغشت او نور نه مړه کې حسابېدو نه ژوندي کې، یعنی ما دونه وخت ژوند کړی دی، زه په ځان پوه شوی نه یم څه رقم ما ژوند کړی. کله خبر شو هغې دی، اته بیچاره پلار مې ذوب شو، وویل چې یعنی زوی مونږ د لاسه ورکو. بیا د هغې نه نور ورونه مې و کشرانو، یعنی تړلی یم، والی مې زنجیر را کې اچولی دی. داسې یو نشه ده، نابوته نشه ده، انسان نابود کوي. ما نه کشر واده کړی ده، ما نه ده کړی، په دې چې بدبخته یم. بدبخت سړي ته څوک خپل لور ورکوي؟ زه چې دی نه د هلمند نه کله لاړم، ما سره پیسې ډېرې وې، ما ځان ته رکشا واغوښتو، ما هلته خپل ژوند مې برابر کړو، ما هغلته رکشاوانی به مې کوو. 1500 جبري د کور د خوانه په ما کېښودل شوی و چې مونږ ته د ورځې 1500. هغې وخت کې مور پلار به مې نه پوهېدو چې دا نه شي دی، او نور څه چې به پاتې کېدې 300-400 نه شي ته به مې ورکوو. کله چې پوه شو اعتماد لاړو د لاسه، رکشه ما خرڅه نه کړو، رکشه کورنۍ زما خرڅ کړو. وویل چې یا دا شی به خوشې کې، یا به ورور یې دغلته پروت به خوښه دې در جي نه چې کې ځان ته وکړې. نور لاره نه، مجبور وروره ستا مال ویسه، د هغې مال ویسه، دغه کارونه به ور نو. خدای دې عفو کړي، نور نشي سړی ورور په هیڅ شی پرېکنې نیسي. کله چې وروره خوماري در جي نه چې وړیم دي، نور خدای ګناهګار استو. مواد یو نواله په بل خرڅ کړو، د بل نواله خپل وسکه د همدغه کاروبار ونو. سو په ما اعتماد نه کوي، دینه نور ورور ژوند تیری خاطره څه شی دی؟ خپل خپلوان کلی ګاونډ ته اته ما کور خوشی کړی و د همدغه عمل له خاطره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د امید په نوم یو معتاد د اعتیاد له امله مجرد پاتې سو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې دی چې اسلام د تعمیرونو ډیر تکړه رنگمال دی. دای د یو کور رنگبالی په اجاره نیسی او ډیر خوشاله وي چې ډیر پیسې به وګټي. د کور خاوند هم لکار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناڅاپه اسلام لکار شړي او کار یې بل رنگمال ته په اجاره ورکوي. دا چې د کور خاوند اسلام ولی لکاره وشاړه او رسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچه دلته پر دې چوکۍ کینه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کینم. بابا څنګه شو رنگ مالی ترکما ځای ورسیده؟
د میلمنو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا تر ډېر شناخته راته ښکاري، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده درځه. بابا تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، دا پوډری دی پوډری.
بچیا پوډری موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډری رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بې چیرې پیدا کوو.
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل براولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلامه څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوډر نه لري راشه، ما نن څو پوډۍ پیدا کړي دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړی څه خبره ده، ته خو ملک پوکه کنه.
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپي هم تر مخه بولي. مې په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا ته راشه، یو دو وهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سټ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي؟ آره ورځ خلک په بازار او کوڅو کې د پوډری نارې راپسې وایي. که سوال کوو وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ ته واغنه وکړو.
یار اسلامه، یا ماغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي، وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادامه تر دې ادامه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته وایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاوند مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سمدلاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته ځې زورووره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي، زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یارې.
زه چې نه ځې ملا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.